بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه منه. عزیزانو، نن د خلی یا شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې شپږویشتمه د 1444 هجری قمري کال د جمادی الاول د میاشتې لا 22 او د 2020 میلادي کال د دسمبر لا ولسمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا د سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېده د ګاونډیانو جوته غوښتنه تر عنوان لاندې ده. الدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د طالبانو په اړه د پاکستان او هندوستان د نظر په ارتباط یو ځانګړې پروګرام نن کیږي، او بیا هم د خ عادتونو اونیز پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب لیدل شي. ځنو یو لنډ د مکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، دا اسلامی ایران د ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې مونږه پردیو لاسونو ته هیڅ تما او هیلا نه لرو. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال د طالبانو لا کډوالو چارو وزیر سره کتنه کړې ده. خاغلی ایروانی ویلی چې ایران له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره له هیوادونو سره ملګرتیا ته دوام ورکوي، او پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست راوغوښته. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویلی چې مونږه پردیو لاسونو ته هیڅ تما نه لرو. زمونږ خبریال راپورټ راکوي د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د ایران په ختیځ کې د خراسان جنوبی ولایت د نهبندان ولسوالۍ د خلکو له مختلفو پرګنو سره په کتنه کې د خبرې په کولو سره چې د اسلامی ایران د ولس بصیرت د دښمنانو نقش شانډې کړي، ویل چې علت یې دا چې دښمن لا ټولو دسیسو او فتنو سره سره په دغه هیواد تیرې نشي کولی. په مختلفو سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د ولس پراخ شتون دی. خاغلی رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د لویدیځوالو د رسندیو د رسمي شمیرنو په اساس په کال کې د امریکا د پولیسو په لاس په سلګونو ښځې وژل کیږي، ویل چې امریکا او د هغې متحدان د هغو بشري حقوقو پلویتوب نه شي کولی چې د هغو د خلاف ورزۍ څرګند مثال د فلسطین او یمن د بېګنا خلکو د حقوقو چخنی کیدل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم دراز د دې خبرې په کولو سره چې دا اشتراګره ډله د لیدیزوالو پاللی او جوړه کړې شوې ده جنایتکار ډله روښانه کړه. د اسلامی ایران د ولس مړه د وي امریکا د چغې پورته کولو علت د جنوب د ایران په جنوب کې د شیراز د شاچراغ د ترهګر جنایت په شمول د بېګناه خلکو وژنه او د ترهګرو جنایتونو پنځول دي. خاغلی ابراهیم رئیسی په د پټینګار سره چې د ایران د اسلامی جمهوریت د پرمختګونو بهیر به ونه درېږي، ویل چې خارونه او هیواد ایران د اسلامی جمهوریت د سړیو او ښځو په لاس جوړ شوی دی. له دې وروسته به هم جوړ شي او پرمختګ به وکړي. مونږه پردیو لاسونو ته هیڅ انتظار او تما نه لرو. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال د طالبان لا کډوالو چارو وزیر سره کتنه کړې ده. د تسنیم خبری آژانس له راپور سره سم د طالبانو د موقته دولت د مهاجرنو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سید حسن مرتضوی سره په کتنه کې په ایران کې د افغانستانی مهاجرینو د روزنې، روغتیا او نورو لومړنیو اړتیاو په ډګر کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. خاغلی سید حسن مرتضوی هم په دغه کتنه کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغانستانی کډوالو لپاره د برابر شوی اسانتیاو د یادولو په ترڅ کې له افغانستان سره د ملګرتیا د دوام او د کډوالو لپاره د زیاتو او بهترو خدماتو د وړاندې کولو او دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په دوام ټینګار وکړ. خاغلی ایروانی ویلی چې ایران لا تر هغه سره د مقابلې لپاره له هیوادونو سره ملګرتیا ته دوام ورکوي. د ایرنال راپورت سره سم په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر خاغلی امیر سید ایروانی ویلی چې د ایران اسلامي جمهوریت د آسیا د لویدیځ او جنوب په شمول له ټولو هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره لا تر هغه سره د مقابلې او مخنیوي لپاره خپل غږملتیا او ملګرتیا ته دوام ورکی. اغلی ایروانی د پاکستان په پیښور کې په وخوانځي د حمله د قربانیانو د اتمې کلیزې په دستورو کې ویلي چې دوه غونډي هیوادونه ایران او پاکستان تل ګډ غم او خادي چیلنج او فرصت درلودلې او دواړه هم لا تر هغه کړیږي. اغلی ایروانی د خبرې په کولو سره چې اسلام ایران لاغو لومړنی او هیوادونو چې په خبر په خونځي بوګډون کې حمله غندلی و ویل چې هم غراز دغه تر هغه حمله د قربانیانو لا کورنۍ او پاکستان ولس او حکومت سره خپل خواخوږي څرګندوم چې هم غراز دغه تر هغه حمله کړیږي. د همدارازو ویل چې په ورسیو کې د ایران د شیراز په شاچراغ کې تر هغه حمله وشو چې څوار لس کسان پکې شهیدان شو لاو دایش تر هغه ډلې پړه پر غاړه واخیسته. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سرپرست بیا وروخته. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په سپین بولدک چمن کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو د نخټو د دوام په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره طالبانو سرپرست او شاډي افیر سردار احمد شکیب احضار کړی دی. د پاکستانی رسندو د راپور تمغه دغه احضاریه پر وخت پاکستانی چارواکو طالب استازی ته د ورستیو نخټو لامل سخت اعتراض کړی او دغه نخټې په سختو ټکیو غندلې دي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد بیا پاکستانی لوري د دغه نخټو رامستکونکو او هڅونکو بللې وو. د همدارز ویلي چې په خبراترو سره دغه مسله اوریدل شي. د تیر اتبار په ورځ هم طالبانو د پاکستان په ملکیانو په ډزو کې وکاسان مړه او کابو دیرش نور هم ټپیان کړی وو. نصیر احمد فائق په یو ځل بیا په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ پر غاړه ولري. د زنو سرچینو له کوله د ملګرو ملتو لخوا په دغه سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د یو بل کال لپاره نصیر احمد فائق ته د سپرلو پریکړه اعلان کړې ده. راپورټونه وایي چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره طالبانو هڅې ناکامې شوې او نصیر فائق به په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب ته دوام ورکړي. د سرچینو په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د څوکۍ د اخیستلو لپاره خپل اسناد وړاندې کړي وو خو ونه منل شول. دا دوهم ځل چې طالبان په دغه سازمان کې د افغانستان د څوکۍ لپاره غوښتنه کوي. د ډلې تر کال د کوس په 14 هم ورته غوښتنه وکړه او سهیل شاهینی د ملګرو ملتو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړي وو. د افغانستان انساني بحران به په راتلونکي کال کې نور هم سخت شي. د نجات نړیوال کمیشن یعنی IRC په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان یو هغه هیواد دی چې په زیات احتمال سره به په راتلونکي کال کې له یوه بوږنوونکي انساني کړکېچ سره مخامخ شي. را خبري آژانس راپورټ ورکړی. د نجات نړیوال کمیشن د خپل کلنې ایمرجنسی لیست په خبرولو سره افغانستان له سومالی او ایتوپیا ورسته په هیوادونو په دریمې لیکې کې د انساني بحران لاس سره ګریوان هیواد بلې چې د یو خطرناکه چاره کیدلی شي. د نجات نړیوالې کمیټې په دغه اعلامیې کې ویلي چې افغانان د قدرت پابندي دا سره مغرض له اقتصادي دړې وړې کې دا سره مخامخ دي او دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي هلې ځلې هم نه دي ترسره شوي. د ای آر سی د اعلامیې په اساس تقریبا د افغانستان درس خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په وړاندې یو اوږد او سخت ژمی هم دوام لري او په میلیونو افغانان د خپلو لومړنیو ضرورتونو د تامینولو جوګه هم نه دي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړیدا د غونډیانو جوته غوښتنه د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړیدا ضرورت او لا غونډیانو سره د دغه هیواد په پولو کې د ثبات اړتیا په تیرې وکال کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د ملګرتیا کانفرنسونو او یا د شنګای کانفرنس رانیولي د پاکستان او تاجکستان د مشرانو تر لیدو کاتو او دوه اړخیزو ناستو پورې تل د افغانستان د غونډیو ترمنځ د خبرو اترو یو ثابت چورلیز دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پنځشنبه ورځ په اسلام آباد کې په سره کتنې کې په افغانستان کې درستو ګوندونو او ډلو ټپلو په ګډون دی و ټول شموله حکومت په جوړیدا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د قدرت په غدې د طالبانو د ډلې د واک دقیقا 15 میاشتې لري یو په دغه موده کې په دوامدار ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړیدا موضوع مطرح ده. په دغه وخت کې سیاسي قومي او مذهبي ډلې او ګوندونه هم غراز خپل سیاسي او نفوسي جوړښت او وزن په اساس په حاکمیت کې په ګډون ټینګار کوي. بل پلوه د دغه غوښتنې په اجرا کې د طالبانو لټي او کمکاري لا یو پلوه د طالبانو د حکومت د پیژندنې په بهیر کې د خن جوړیدا او همداراز د دوی د مخالفانو د انسجام سبب شوی. او بل پلوه د ګاونډیانو لخوا پر افغانستان د طالبانو د حکومت په باب د غیر عادي تفکر او ذهنیت د رامنځته کېدا سبب شوی ده. ا دې عمله د افغانستان غونډیان په دوامدار توګه په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړیدا ټینګار کوي ځکه چې دغه اقدام په دغه هیواد کې د ثبات حکمرانی او پر غونډیو هیوادونو د اغې شیندنې زمينه جوړونکې غړي. په دې رابطه کې شهباز شریف او امام علي رحمان د پنځشنبه ورځ په کتنې کې ویلي چې لا تر هغه سره ګډه مبارزه او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدا په خاطر دی و ټول شموله حکومت جوړیدای و ضروری چاره ده. لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبانو په وسیله د داخلي ثبات او امنیت کنټرولولو او د وسلوالو ډلو درامېست کېدا د مخنیوي لاره د ټول شموله حکومت د جوړیدا لاره تیریږي او د پخپلا خ غونډي توپ ته د ژمنتیا لا غونډیانو سره د خو اړیکو درامېست کېدا سبب کېږي. طبیعتا د په افغانستان غونډي هیوادونو په افغانستان کې د یو با ثبات او ټول شموله حکومت در جوړیدا ل عمل د سیمایزو فرصتونو په دلیل دغه موضوع په ضرورت ټینګار کوي. د سیمه هیوادونو سره د اړیکو خکیدا او په داخلي سرچینو تاکیا او د حکومت هم پالکیدا د شنګای مؤسسې په څیر په سیمه ایزو اورګانونو کې د افغانستان د تحرک سبب کیدی شي. په امریکا کې د افغانستان د سرچینو د تړل کیدا د ختمی دا او لا واشنگتن ها دغه سرچینو د بیرته اخیستو په باب د کابل حکومت سره یو امرستا کیدل شي. پر دې اساس د غونډي توپ سیاست ته د طالبانو توجه او د تجارت او ترانزیت د پراختیا په وسیله سره د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره لسیمه ایزو ظرفیتونو څخه استفاده هاله د اجرایی کیدا وړ کیدی شي چې لا غونډیانو سره اړیکی عادي شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو تر دې دمه دغه چارې د پوره کیدا لپاره کوم مهم ګام نه دی پ پورته کړي. که څه هم کله کله طالبانو ډلې په واکمن پلاوي کې د ځینو مختلفو قومي او مذهبي ډلو د ځینو چارواکو او مسؤولانو شتون ته په اشاره سره طالبانو لخوا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د شتون او ضرورت موضوع توجیه کیږي، خو په عین حال کې ټول شموله حکومت نه جوړي ده په ثبات بیا رامنځته نه کړی شي. parstudy.com/bs زموږ د انټرنیټي سایټ درکتیا ځانو. تاسو د تهران نړو یو ساته سهرانه خبرونه اوري او خبرونه ته دوام ورکړئ.
د تاریخ پانا ګران او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 18 نیټې سره سمون خوري. در دیش کال مخکې د 1418 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په شپږمه نیټه یو ایرانی فقیه آیت الله سید اسماعیل اسفیایی شند آبادی وفات شو. هغه د سطح او مقدماتو له درسونو وروسته د تبریز علمیه حوزې ته ولاړ تر څو چې په خپله د تبریز د حوزوي یو ماهر استاد شي. آیت الله اسفیایی له هغه وروسته درس بس او د خلکو واسطه ملا وتړله. هغه په تبریز کې له هڅو ډک عمر مذهبي او ټولنیز فعالیتونو او د دغه خار د خلکو له خدمته وروسته د قوم خار ته ولاړ. هغه قوم ته له ننوتلو وروسته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ سره له ډېرې مینې په وجه د خپل برکتناک ژوند تر وروستیو شیبو پورې د تدریس، تالیف او د قرآن کریم د تفسیر په زمینه کې خپلې هڅې لا وزلوالي. یو دیش کال مخکې د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په شپږمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر شهید توندګویان جنازه له 11 کال وروسته له عراق ایران ته راویل ولېژل شوه. محمد جواد توندګویان په 1409 هجری لمریز کال په تهران کې زیږیدلی و. د زده کړو له ترسره کولو وروسته یې سیاسي مبارزو ته مخه کړه او د انقلاب له بریالیتوب سره هم د نظام په لیکه کې ودرېده، تر دې چې د شهید رجایی په حکومت کې د تیلو وزارت ته غوره شو. له دوو میاشتو کمه موده وروسته هغه د هیواد په جنوب کې د تیلو له صنعته په لیدنې کې د تیلو د وزارت د څو تنو مسؤلینو په ملتیا د عراق د باسي تیرېګرو ځواکونو لخوا اسیر کړی شو. شهید توندګویان د بندیتوب په اوږدې مودې کې د باسیانو تر سخت شکنجې لاندې ورغی، تر دې چې د شهادت درجې ته هم ورسېد. بلاخره د 11 کلونو له تیرېدا وروسته د ازادۍ د دغه مجاهد پاکه جنازه ایران ته راولېږل شوه. دیش کال پخوا د 1922 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه سیهونیستي رژیم د خپل یو سرحدي پولیس د وژل کېدو په پلمه 415 کسان د حماس او اسلامي جهاد غورځنګ مشران او غړي له نیواکي فلسطینه د لبنان جنوب ته جلا وطن کړل. وروسته له دې چې د لبنان حکومت له دې غیر انساني اقدام سره په مخالفت کې په خپله خاوره کې فلسطیني جلا وطنو ته ځای ور نه کړه، هغوی د ژمي په ساړه هوا کې د وسایلو او خوراکي توکو په نه درلودلو له امله په سختو شرایطو کې ګیر شول. له خپل ټاټوبۍ د فلسطینیانو شړلو او په ناوړو حالاتو کې د هغوی ګیرېده نه یوازې د اسلامي نړۍ بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو کرکه او غصه را وپاروله او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 پریکړه لیک په صادرولو سره د تل ابیب دغه عمل وغانده او خپل هیواد ته د فلسطینیانو د بیرته ګرځولو غوښتنه وکړه. د نړیوالو فشارونو له امله صهیونیستي رژیم نیول شوي مځکو ته د جلا وطنه فلسطینیانو له بیرته ګرځېدو سره موافقه وکړه. که څه هم یو شمېر فلسطیني مشران د بیرته ګرځېدو پر مهال د صهیونیستي رژیم د مامورانو لخوا ونیول شول، خو له خپل هېواده د 415 فلسطینیانو ایستلو د هغوی مقاومت د نیواګرو صهیونیستانو په وړاندې د فلسطین د خلکو روحیه او انګیزه لوړه او پیاوړی کړه. اولنننه 12 کال مخکې د 2010 میلادي کال د دیسمبر د میاشتې په 18 نیټه د طارق طیب محمد بن بو عزیزی په نوم د یو تونسی ځوان ځان سوځونه د حبیب بورقیبه او زین العابدین بن علی د نیمه پیړۍ دیکتاتوري نظام په وړاندې د تونس د خلکو د آزادۍ غواړي حرکت د پیل ټکی وګرځید. طالبان د هند او پاکستان له نظره د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ ته د سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د افغانستان د طالبان د هند او پاکستان له نظره یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو په افغانستان کې وخت د طالبانو بیا ځلې رسېدل له خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان سره په راکړو ورکړو کې نوې پړاو رامنځته کړ. اسلام آباد له طالبانو سره د نوي ډهلي له نږدې کېدو او په کابل کې د دې هیواد د سفارت له پرانیستل کېدو سره د نمخالفت سربیره د هند بشردوستانه مرستو ته اجازه ورکړه تر څو د پاکستان له خاورې افغانستان ته ولېږدول سي. له دوو لسیزو وروسته د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د ډیرو کسانو لپاره غافلونکی و. په سیمه ایز کچه په افغانستان کې د پاکستان رول او له طالبان سره د دوی د اړیکو د دوام په اړه اندېښنې رامنځته سوي. د خپل نفوذ ساتلو مرکز په توګه له افغانستان څخه د پاکستان کار اخیستنه د هند د پام وړ وګرځېده. هغه هند چې د 2002 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کلونو پورې د افغانستان له پخوانیو دولتونو سره نږدې همکاري درلودله او د طالبان له واکمنېدو وروسته خپلې ډیپلوماتیک استازولۍ بندې کړې وې. اوس چې د طالبان له حکومتولۍ یو کال تیره سوې، د افغانستان له طالبان سره د هند او پاکستان د تعامل څرنګوالی د ارزښت وړ دی. کله چې طالبانو د لومړي ځل لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان واکمن و، پاکستان د هغو درې هیوادونو له ډلې و چې دوی یې په رسمیت پیژندلی و. نو د تعجب خبره نه ده چې پر طالبانو اوس هم نفوذ ولري.
د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو او په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو د لومړي ځل حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان په خپل هیواد کې د طالبانو مشرانو په وړاندې د پوځي عملیاتو له لارې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د امریکا تر څنګ ودرېد. له دې سره له طالبانو سره اړیکې د اسلام آباد له فعالې ملګرتیا سره په بیړه پیل شوې. پاکستان د امریکا، چین او روسیې په مشۍ د سولې له بهیره په ملاتړ او د طالبانو له مشرانو کوربتوب او د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو او د افغان وګړو په ګډون د سولې په اړه د څو ناستو لپاره د طالبانو په مهم متحد اوښتی دی. له طالبانو سره د نږدېوالي او پخوانۍ همکارۍ په درلودلو سره د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدل د پاکستان لپاره خنډ و. له دې سره چې اسلام آباد د طالبانو ته د یو ملګري رژیم په توګه ګوري، دا اړیکه د بېلابېلو دلیلونو له هغې ډلې د ترهګرۍ له امله له ستونزو لیرې هم نه ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ ستونزې په اړه له خبرو وړاندې د دې ټکي یادونه اړینه ده چې طالبان هم د افغانستان ملي ګټو په خدمت کې دي او په طالبانو کې دننه د پاکستان ضد عناصر هم شتون لري. طالبان همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دایمي پولې په توګه د ډیورنډ کرښې له رسمیت پیژندلو سره مخالف دي او پر پولې د ازغن سیم غځولو لپاره د پاکستان پوز له هڅو سره مقاومت کوي چې دا موضوع څو ځلې رامنځته شوې ده. د مثال په توګه په 2021 میلادي کال کې یو طالب چارواکي له پاکستان څخه د بشر دوستانه مرستو لیږدونکي موټر څخه د پاکستان بیرغ پاک چته کولو رول درلود. هغه د بیرغ پاک چته کولو وروسته په ښکاره توګه وویل چې غواړي هغه ته اور واچوي. له دې سره چې پاکستان په تیرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ په وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له وخته وروسته د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ شوی دی. دا کار په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د شمیر په ډیروالي سره نه یوازې د داعش په وسیله بلکې د پاکستان پر ضد ترهګریزې ډلې یعنی تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP له لورې ترسره شوی. داسې چې راپورونه ښیي له 6000 ډیر د پاکستان ضد ترهګر په افغانستان کې شتون لري. د تعجب وړ خبره نه ده چې پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک ستونزې ته د رسیدنې لپاره له افغان طالبانو سره نږدې ملګرتیا ولري. په همدې برخه کې د طالبانو حقانی ډلې د اسلام آباد او د پاکستان طالبانو تحریک ترمنځ د منځګړیتوب خبرې کړې دي. د دې خبرو پایله اور بند و چې شونې ده د پاکستانی طالبانو تحریک لوړپورې مشر عمر خالد خراسانی له وژل کېدو وروسته دوام پیدا نکړي.
د 2000 لومړی کال را په دې خوا هند نږدې 3 میلیارد ډالر په بیخ بنسټیزو مرستو کې په افغانستان کې پانګونه وکړه او په څو بنسټیزو پروژو کې ګډون درلوده. له دې سره د هند ډیپلوماتیک شتون چې له کابلو راخوا پراخ سو او د طالبانو ضد شمالي ایتلاف څخه ملاتړ یې په تیر کال کې د دویم ځل لپاره د طالبان په راتلو سره پای ته ورسېده. هند د خپل ښه نیت په ډیروالي سره په ښکاره توګه په افغانستان کې له سیاسي مذاکراتو او د دوحې د 2000 کال هوکړه چې په عملي توګه طالبان یې په افغانستان کې واک ته ورسول غایب و. هند په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هند پر شتمنیو د برید په اړه د طالبانو اصلي برخیانې د حقانی ډلې له لورې او په افغانستان کې د امنو پټنځایونو له لارې د هند په خاوره کې ترهګرۍ په اړه اندېښمن و. د هند پوځ مشر جنرال منوج موکند ناروان د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د خپل هیواد د اندېښنو په بیان سره وویل، هغه څه چې غواړو ووایو او له تېر یې زده کړو دا دي: کله چې د طالبانو پخوانی رژیم په واک کې و، موږ یقینا په جامو او کشمیر کې په افغان اصلیت سره بهرني ترهګر درلودل. که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په 2021 میلادي کال کې د دې ډلې له واکمنېدو وړاندې هڅه یې وکړه له طالبان سره پټه اړیکه ولري. د 2021 میلادي کال په مې میاشت کې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دووال د یوې ترهګریزې ډلې په توګه د طالبانو په اړه د هند په دریځ کې بدلون وښوده. ده وویل د سیمې هیوادونه باید له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا زیاته کړي. هغه ترهګري ډلې چې د سیمې د امنیت او سولې لپاره ګواښ رامنځته کړي. د بشردوستانه او پراختیایي مرستو په تړاو د طالبانو ناهیلو په برخه کې هم کولای سو د هند غبرګون وینو. د افغانستان اقتصاد د امریکا د بندیزونو له امله له منځه تللی او د وضعیت له وچکالیو او د 2021 میلادي کال په ورانوونکې ځمک رشت سره چې له امله یې زر کسان مړه سول لا هم بدتره سو. هند د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې د بشردوستانه مرستو په توګه له 3000 ټنه ډیر غنم او د کوید 19 له 15 لکه زیات واکسین افغانستان ته ولیږدول.
عزتمنو اوریدونکو، هند په افغانستان کې له بیا ځلی شتونو وروسته کابل ته یې د چارواکو یو فني ټیم ولیږه او خپل سفارت یې د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې افغانستان ته له زلزلې ځپلو سره د مرستو لومړني کڅوړې په لیږولو سره پرانست، چې دا فني ټیم به سوداګریزو فرصتونو او د روغتیایي او خوراکي توکو ویشلو ته پام کوي. له دې سره د پراخو ملګرتیاو نښې شتون لري. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب په هندوستان کې د طالبانو د پوځیانو زده کړو لپاره لیوالتیا څرګنده کړه. طالبانو همدارنګه د 2022 میلادي کال په اګست میاشت کې پخوانی دولت پورې اړوند او په هند کې د 15000 روزل شیو افغان سرتیرو له راستنېدو هرکلی وکړ. د افغانستان په اړه د پاکستان پخوانی لیدلوري له اړخه د پام وړ بدلونونه شتون لري. اسلام آباد نور په افغانستان کې د هند تعامل مخالف نه دی او دا کار کولی شي بیلابیل دلیلونه ولري. د موضوع ته په پام سره چې د طالبانو رژیم د افغانستان ملي ګټو ته هم خدمت کوي او پاکستان په داسې موقعیت کې نه دی چې وکولی شي دوی یوه کار ته اړ کړي، په اسلام آباد کې د اقتصادي زمینې لپاره ډېر لومړیتوبونه موجود دي او په باثبات افغانستان ډېری دا موارد چمتو کولی شي. دا نوی دریځ د افغان طالبانو له حکومت سره د هند په اړیکو کې د پاکستان په غبرګون کې هم ښکاره شوی دی. اسلام آباد له طالبانو سره د نوي ډیلي له نږدې کېدو او په کابل کې د دې هیواد سفارت له پرانستر کېدو سره د نه مخالفت سربیره د هند د بشردوستانه مرستو ته هم اجازه ورکړه ترڅو د پاکستان له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. هند همدارنګه د سیمې په ترهګرۍ کې د پاکستان پر رول ټینګار او د طالبانو او پاکستان د همکارۍ په اړه احتیاط کوي. له دې سربیره په افغانستان کې د چین د حضور ډیروالی د هند لپاره د اندېښنې وړ دی. د 2014 میلادي کال را په دیخوا پکن له افغانستان سره اقتصادي مرستې ته ژمن دی او په درې اړخیزو یعنی امریکا، چین او افغانستان او په څلور اړخیزو ناستو یعنی امریکا، چین، پاکستان او افغانستان کې د افغانستان په اړه یې ګډون کړی دی. هند همدارنګه د امریکا په وتلو سره د رامنځته شوي امنیتي تشې په اړه اندېښنې لري، کوم چې د آسیا په جنوب او په مرکزی آسیا کې د داعش د راڅرګندېدو لامل شوی دی. له دې امله ژیوپولیټیکي ګډې ګټې او د سیمې بشردوستانه مرستو او اقتصادي ملاتړ ته د افغانستان اړتیا د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ لپاره یو فرصت دی. اوسمهاله هم هند او هم پاکستان له طالبانو سره د تعامل لپاره کوچني ګامونه اخلي. طالبان هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه لخکاره اندېښنو پرته نن په احتیاط سره حرکت کوي. له دې سره سره هم هغه ډول چې وړاندې په سیمه کې د سیاسي ناندریو په اړه رامنځته شوي وو ټول شیان کولی شي په حیرانوونکې توګه پرمختګ وکړي یا کم شي، چې د افغانستان په اړه بدلونونو ته د ډېرې پاملرنې اړتیا شته.
قدر من اوریدونکو د دې ځانګړي مطلب وخت هم دې ځکه پای ته ورسېده. ستاسو له حضور اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری شه.
عادتونه د تهران د پښتو خبرونه حکومتونه والو په دې شیبو کې هم سیم اپ سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوه. څو د ښه عادتونو نومې لړۍ نن نه برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده د استفادې وړ مو ګرځي.
ګران اوریدونکو لایوخه ژوند څخه د برخه اوریدل لپاره د جشم او د اعصاب سلامتیا دواړه اهمیت لري. کله نا کله د تاسو د نظر وړ ژوند ته د رسیدل لپاره د ژوند په سبک او سټایل کې بدلون راوستل ضروری دي. د خو عادتونو په پروګرام کې خا عادتونه د غلطو عادتونو ځایناستي کوو. باید ویو هغه سپارښتنه چې په دغه پروګرام کې وړاندې کیږي کولی دي او ممکنه ده چې ځینې د ټولو خلکو لپاره مناسب ونه وسی. د خپل ژوند په سبک او سټایل کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره د ضرورت په بڼه کې خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ.
خوږو دوستانو، په تیر مطلب کې مو پر خاوند یا ښځو د نیوکو په باب در سره غږېدلی وو. په نننی مطلب کې د آنلاین ارتباطاتو په اصولو او آدابو غور کوو. دمګړې د انټرنیټ له لارې له کار سره مرتبطې ارتباطي زمینې تر دې حده زیاتې شوې دي چې خلک زیات لالهندې او پیغامونو ته د ځوابونو د ورکولو د څرنګوالي او د غور کولو په حق لا د زیات وخت لا ځای کولو سره مخامخ دي. په دې ډول چې خلک د خپلو آنلاین ارتباطاتو د مشکلاتو د حل کولو لپاره هڅه کوي او د ښې ګټې د ترلاسه کولو په باب د آنلاین ارتباطاتو په اصولو باندې د پوهیدلو ضرورت له مخکې څخه زیات احساسوي. لومړنی اوزار چې د انټرنیټ د ارتباط لپاره ورڅخه استفاده وشوه ایمیل، یعنی برېښنالیک وو. برېښنالیک یا ایمیل په 1990 میلادي لسیزه کې په ګڼ شمیر سره د خلکو کارونو ته ورداخل شو او ایمیل لا نږدې او لری کسانو سره د ارتباط ټینګولو لپاره یو کارنده لاره وه او ډېرې ګټې یې هم له ځان سره درلودلې دي. د انټرنیټ په پراخېدا او پایداري سره له دغه ارتباطي اوزار استفاده هم زیاته شوه او د هغه قدرت کمزورتیا په یو ټکی بدل شو. پیغامونه بخي زیات وو او د کار په چاپیریال کې ډیرو کسانو چټک او زیات الله تاسو د جواب د تر لاسه کولو هیله درلوده. ممکنه دا د ډیر جواب د ورکولو لپاره د خلکو د ګروهنې د پوره کېدو لپاره د سمدستي پیغام رسونې کار د 2000 میلادي لسیزې په لومړیو کې د کارکونکو د آنلاین ارتباط د دوهمې رودې په توګه ظاهر شو او نن سبا پراخ شوی دی. د متن په بڼه پیغام او ټلیفوني تماس هم د ارتباطاتو په زمینه کې یوه زړه او ښکارا چاره ده.
ډیرو قدر من اوریدونکو د کورونا وایرس له زیاتې دا وروسته د آنلاین ارتباطاتو ضرورت له مخکې څخه زیات احساس شو. په ادارو او دفترونو کې ډیری کارکوونکي له لیرې څخه یعنی کورونو څخه کار کولو ته مجبور کړل. حاضر دمه د فزیکي تعامل ډیر کمښتونه په کامل لګروهن سره د آنلاین ارتباط په ټولو ډولونو سره جبرانېږي. دغه موضوع که څه هم یو شمېر ګټې لرلې دي او له خلکو سره د انتقال په اسانتیا کې مرسته کوي، خو په نهایت کې د ارتباط له حد څخه زیات چیلنجونه هم زیاتوي چې حاضر دمه د کاري چاپیریالونو لمن ته هم غځېدلې ده. آنلاین ارتباط سبب شوی دی چې وکولای شي په ټوله دنیا کې دوستان پیدا کړو، خپل ډیر کارونه که هغه اداري وي کله دوستانو سره او یا کورونا سره وي د انټرنیټ له لارې په چټک ډول او د وخت له ضایع کېدا پرته ترسره کړو. پر دې اساس د آنلاین ارتباط ټینګېدل ډیر هیجان رامنځته کولی شي. په عین حال کې که چیرې د آنلاین ارتباط د ټینګولو په آدابو ونه پوهیږو نو ممکنه ده چې له ناوړه تفاهم یا مشکلاتو سره مخامخ شو. د دې لپاره چې له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ نه شو، په دوام کې د آنلاین ارتباطاتو د ټینګولو د آدابو اصول او د معاشرت د آدابو په ښه ډول د پیژندلو لپاره یو شمېر لارې چارې څېړو. نومړې هڅه وکړه د شیپاپ او د غشندون ګیر ته بعد ټینګې د لپاره د ټکو یعنی کلماتو په انتخاب کې دقت وکړه. په هر ارتباط کې هڅه وکړه په واضح ډول خبر وکړه چې مقابل لوري له نوړه تفاهم سره مخامخ نشي. مخکې لدې چې د استوالو یعنی سند بټن وهې، خپل پیغام یو ځل بیا ولولای او خپل ځان څخه پوښتنه وکړای چې آیا غیر ضروري اضافي ټکي نه دي لیکلي. ټول ټکي چې غوښتل لیکلي مې دي، زما مقصد واضح دی، عجیبه یا گیجکوونکی نه دی. زما خبرې عجیبه احساس یا ناوړه تفاهم نه رامنځته کوي. څرنګه چې مخامخ ارتباطاتو کې ژبه، بدن او د لاسونو حرکات د مطلب په سم ډول رسولو کې مرسته کوي، خو په آنلاین ارتباطاتو او متن کې مقابل لوری یوازې کولی شي د تاسو له ټکو څخه پیغام ترلاسه کړي. په شوخی یعنی ټکو کولو کې احتیاط وکړئ، ځکه کاچیرې شوخی د تاسو لپاره واضح وي، مقابل لوری ممکنه ده د تاسو شوخی او ټوکې کول جدي وګڼي. د چټ کولو یعنی د خبره کولو په وخت دغه خبره هیره نه کړئ چې د تاسو مقابل لوری هم انسان دی. کچیر د تاسو د انټرنیټ ملګری تاسو خپه کړی یاست، نو د جواب ورکولو مخکې څو دقیقې صبر وکړئ. زیر اوسه د هغه سپکاوی ونه کړئ یا لبیډی څخه ډک زوات ونه کړئ. کچیر د آنلاین دوست له نظرونو سره موافق نه یاست، د هغه د لیتوګو د سپکاوی کولو پر ځای وایا چې زه بل ډول نظر لرم. کچیر د تاسو پیغام د ټایپ او د املا له غلطۍ یا نورو غلطۍ څخه ډک وي، مقابل لوری ممکنه ده چې د تاسو خبرې جدي ونه ګڼي. په دې سربیره د ټایپ غلطیانې سبب کیږي چې د تاسو پیغام په سختۍ سره ولوستل شي او ورباندې پوه شي. د استولو یعنی د سینډ د بټن له وهلو مخکې خپل پیغام په دقت سره ولولئ.
دوستانو هڅه وکړئ د ډیرو دوستانه ټکو په ځای لسمو او بشپړ ټکو استفاده وکړئ. البته د ډیرو نږدې او صمیمي دوستانو په حق لا ضروری نه ده چې دغه موریدونه رعایت کړئ، خو لا پردیو کسانو سره په مکالمې کې د کلمې یا جملې لا کامل شکل څخه استفاده وکړئ. کچېرې له استاد یا ټیکادار سره چیټ یعنی خبرې کوئ، نو ښه خبره ده پریږه د مشره وغیره وغیره په شان له محاورو دې استفاده ونه شي. دغه راز د انټرنیټ په ګروپونو کې د پیغام له استولو مخکې د ګروپونو یا د ټولنو قوانین ولولای او د ګروپونو د غړو تعامل ته دقت وکړئ چې پوه شئ د غړو اړیکو ډول ډول والی تر کومې سویې دی. د تبلیغاتو ممنوعیت، د یو بل احترام کول، د غیر اخلاقي شیانو په استولو باندې بندیز، د غړو لپاره د ستونزو د رامنځته کولو په بڼه کې حذفیدل یا ډیلیټ کول، د توکمپالو کلمو جنسیت وهلي او لسپکاویو ډکو ټکو په کارولو بندیز په ګروپونو کې ځینې ګډ قوانین ګڼل کیږي. خلق غواړي دوی لومړی کسان شي څو په زړه پورې هیجان رامنځته کوونکي او ویرونکي خبرونه خپروي، خو په دوی کې ډیر خبرونه او محتوا سموال نه لري، یعنی دروغ دي. په آنلاین چاپیریالونو کې له دروغو د ډکو خبرونو او محتوا خپرول کله نه کله د ټولنې نفسیاتي او کلتوري چارو ته نه جبرانیدونکي تاوانونه رسوي. د خبرونو له خپرولو مخکې د دغو خبرونو د رښتیاوالي په حق له ډاډمن شئ. له مناسب ارتباطي اوزاره استفاده یو بل اصل او قاعده ده چې د آنلاین ارتباط په حق له باید رعایت شي. پر دې اساس هغه وخت چې غواړئ اوږده پیغامونه واستوئ له برېښنالیک یعنی ایمیل څخه استفاده وکړئ. کچېرې غواړئ د څو ټکو په اندازه لنډه خبره وکړئ، نو له پیغام رسوونکو څخه استفاده وکړئ. پیغام رسوونکي له تاسو سره له مقابل لوري سره د چټک ارتباط ټینګولو امکان برابروي. پر دې سربېره زیات وخت نه اخلي، د مکالمې په زړه پورې تر سره کې در سره مرسته کوي. څرنګه چې پیغام رسوونکي تاسو ته اجازه درکوي له خپل مخاطب سره غږیز یا تصویري تماس ټینګ کړئ، د اوږدو مکالمو او خبرو لپاره له دغه اوزاره استفاده کولی شئ. ویډیویي تماس له ټینګولو مخکې حتما له مقابل لوري اجازه ترلاسه کړئ او غږملتیا ورسره وکړئ. دا له ادبه لري خبره ده چې له کوم سړي سره له مخکې غږملتیا پرته ویډیوی تماس ونیسی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لا عمومي بحثونو لپاره کولای شئ چې د چیټ ګروپونو یا کوټو په لور لاړ شئ. د خپلې د دلچسپۍ او د ګروهنې وړ کسانو د پیدا کولو لپاره کولای شئ له هغو اپلیکیشنونو څخه استفاده وکړئ چې تاسو ته په ډله ییز ډول د چیټ یعنی د مکالمې کولو امکان درکوي. ځینې انټرنیټ سیټونه هم داسې ټولنې لري چې کولای شي په دغو ټولنو کې په غړیتوب لرلو سره د هغوی په دلچسپۍ وړ بحثونو کې شرکت وکړئ او بحث تعقیب کړئ. کله چې په انټرنیټ باندې کوم خبر یا محتوا خپروئ، احتمال شته چې د تاسو دغه پوسټ یا محتوا داسې کسانو ته ورسیږي چې تاسو اصلا نه غوښتل نوموړي محتوا دغه کس ته ورسیږي. ممکنه ده هغه خبر یا نظرونه چې په انټرنیټ باندې خپروي په نهایت کې د کورونا د غړیو، دوستانو، ملګرو، همکارانو یا حتی د تاسو د ټیکدارانو غوږونو ته ورسیږي. په انټرنیټ باندې د هر پیغام له خپرولو مخکې دغه قانون ته پام وکړئ چې هیڅ وخت هغه شی چې ګروهانه نه لري په ښکاره ډول وښایي په انټرنیټ باندې خپور کړي. دغه راز مسالې ته خبر اوسئ چې په خطا په شخصي پزاګانو لکه خپلو خصوصي او شخصي پاڼو کې هم ممکنه ده د تاسو اطلاعات اشواشي. د بلګې په توګه ممکنه ده د تاسو د شخصي پاڼې یو غړی له هغه اخ څخه چې یوازې مو له خپلو نږدې دوستانو سره شریک کړی دی سکرین شاټ یعنی عکس واخلي او هغه په یو بل ځای کې خپور کړي. پیغام رسوونکي او ټولنیز چینلونه دغه وړتیا لري چې تاسو ته اجازه درکوي هغه کسان کولی شي چې د تاسو پیغام او پوسټ وویني محدود کړي. مثلا کولی شي خپل مطالب یو شمیر کسانو ته واستوي. د خبرې ته مو پام وي چې پاسورډ بانکي اطلاعات او نور حساس اطلاعات د ایمیل او د نورو پیغام رسوونکي اپلیکیشنونه لري وانستوي. دغه راز که چیرې څوک له تاسو سره کوم عکس یا پیغام شریکوي معنا یې دا نه ده چې چمتو دی ټول انټرنیټ له پیښې خبر شي. د احتیاط په توګه د محتوا له بېله خپرولو مخکې بیا له تاسو سره شریک کړئ. شوي ده چې د محتوا له خاوند اجازه ترلاسه کړئ.
د هیڅ یو کس د تماس اطلاعات له اجازه پرته بل کس ته مه ورکوئ. دغه راز د یو دوست شخصي خاطرات او عکسونه لا اجازه پرته له نورو کسانو سره شریک نه کړئ. د انټرنیټ په ټولنیزو پاڼو باندې د هرې موضوع په حق لا لباس او شخړې کولو ډډه وکړئ. دغه چاره په دی وجه رامنځته کیږي چې کسان د مخامخ باس کولو جرأت نه لري او ترجیح ورکوي د انټرنیټ له لارې خبرې وکړي. کچیرې موضوع مهمه ده نو غوره خبره دا ده چې د انټرنیټ له پاڼو بهر فضا کې مخامخ او په دوستانه ډول له یو بل سره خبرې وکړي او د خپلو نظرونو اختلاف بیان کړي. بل مهمه موضوع چې باید ورته پام وشي دا ده چې د انټرنیټ په ټولنیزو پاڼو باندې باید له نورو سره اړیکې غوڅې نه کړي. ډېری کسان د مقابل لوري په بلاک کولو سره په اسانۍ او له هیڅ خبرو پرته اړیکې غوڅوي. دغه کار د ادب او احترام په خلاف دی او تر مودو مودو پورې په مقابل سړی کې ناخوښ احساس رامنځته کوي. خو ځینې وختونه له دغه کار پرته بل چاره هم نه وي.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو اوریدونکو ښه د تنو پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. له تاسو اجازه غواړو
سرلوړی واوسئ.